السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې ل سلور تر 15 بجو د خبرونه کې ز منوښه ستاسو قربایم د دې غړې په اوله نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې د مشال ریډیو هفتوار خبرونه ریډیوي مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخنده سات درته وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کې د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې احتجاج کونکي وای ریاستي ادارو یې پروام نه احتجاج کونکي نیوري دي ټاکل شوی د کورمی ځای مشرانو انتظامیا نن یو وار بیا د پیوار د مبینه پوزي محاصره پر مسله خبري وکړي او ټاکل شوی عرب هیوادونه نن په سکیورټي کونسل کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ودرېدو په حق کې رائے واچوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت مشرانو تیر شپه د خپلو ځینو ملګرو د گرفتاری غندنه کړې ده. دوی وایي په خپل پروام نه احتجاج کې بوخت وو خو بیا یې پولیسو ځینې ملګري نیولې دي. د چمن د پرلت کمیټې مشر مولوي حنان تیر شپه د پرلت ته په خپله وینا کې وویل دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي.
کوم بره ماشام په پر امن خلکو باندې دي چاپوي ناروا تشدد کوي او په هغه کې موږ د پرلت مهم اشخاص دي هغه گرفتار شوی دي. موږ خو اول د ټولو څخه مخکې دا غوښتنه کوو چې جد تر جره د خلک راي لس په بایزته طریقه باندې
بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو لا هم په دغه اړه سنې دی ویلي په چمن کې دغه احتجاج کوونکو د 2023 کال د اکتوبر له 20مې راهیسې پرلت پیل کړي خو د دوی په وینا حکومت یې غوښتنې نه دی منلي. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړ نو ورسره د هغو خلکو روزګار هم ودرید. د کورمې د مشرانو یو جرګه به نن په پاړشینار کې له انتظامی افسرانو سره په یو ځل بیا ګوري چې د پیواړ د مبینه پوځي محاصره پر مسله خبرې وکړي. د پیواړ اوسیدونکو وایي په وس د فبرورۍ له 15مې راهیسې چې هلته نامعلومو کسانو یو پوځي وجلې د هغه سیمې ټولې لارې تړلې دي. پرون په پاړشینار کې د پیواړ او شاو خاصمو مشرانو له انتظامی چارواکو سره جرګه وکړه. په جرګه کې شامل یو مشر حاجی منیر حسین آغا بیګا مشال ریډیو ته وویل دوی تنن بیا وخت ورکل شوی چې ډیپټی کمشنر سره وګوري. په واسطه د پیوار له مشرانو غوښتنه کوي چې د سرتيري په وجنه کې ککړ شپه کسان دی ورته وسپاري. د فبرورۍ په 15مه په سیمه کې د ځنګل پر سر د لانجې له وجې پنختګ یو پوزي وجل شو او دوه ولسی وګړي جوړل شول. پاکستان تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی په مرکز او خیبر پختونخوا پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی دی. دا اعلان د پی ټی آی مشر بیرسټر گوهر خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړ. نوموړي ویل په مرکز خیبر پختونخوا پنجاب کې به ګډ حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړ لرونکي نوماند دان چونکه په آزاد حیثیت کې سملیو ته بریالي شوی نو ځکه د قانون لمخي هغوی باید په یوګون کې شامل او په پارلمان کې د خزو او اقلیتونو ځانګړي چوکۍ تر لاسه کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. عربي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزه کې د اوربند په اړه د یو قرارداد په حق کې په داسې مهال رائے اچوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړی شي خو دوی تمه لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه نن خپل مرسته وښایي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیره لیندا تامس ګرینفیلډ وایي پر دغه قرارداد به نن د فبرورۍ پر شلمه په امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل کې اچول کیږي او زیاتوي د ولسمشر جو بایدن انتظامیه به د عربي هیوادونو مرسته لرونکي قرارداد ویټو کوي. نوموړي زیاتوي امکان لري د دغه قرارداد له وجې هغو امریکایي هڅو ته تاوان ورسي چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون لاسلیک کول دي. دغه تړون له مخې به په غزه کې د شپږو اونیو لپاره روانه جګړه ودری کی. او بل خبردار چې په لاهور کې د پاکستان سپر لیګ یا پی ایس ایل پروم د کرکټ پر روانو سیالیو کې نن د ملتان سلطان او اسلام آباد یونائیټډ لوبډلو ترمنس لوب روانه ده. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل تمه ده چې نن بیا د پیوال د پوزي محاصره ختمولو لپاره د قومي مشرانو او ځلې چارواکو غونډه وشي. د پاړه چنار ځای مشرانو پرون حکومتي چارواکو ته په یو جرګه کې ویلي وو چې په پیوال کې د یو پوزي سرتیری په وجنه کې مطلوب کسان به د پوز پر ځای پولیس ته ورکوي. مشران له حکومت غوښتي وو چې د دوی د مرستې په بدل کې د پوز د پیوال محاصره ختمه او نیولې کسان خوشی کړي. حکومتي چارواکو مشرانو ته د جواب ورکولو لپاره وخت غوښتي دي. د فروری په 15مه په پیوال کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو پوزي اسکر وجل شوی وو. پوز د سیمې له مشرانو غوښتنه کوي چې په وجنه کې ملوث شپږ کسان دی ورته وسپاري. په دې حق له تفصیل له سیمې زمونږ خبريال طارق اورک ځای راکوي.
د کورمې په پړچنار کې یو ځل بیا مقامي مشرانو د حکومتي غړیو سره امنیتی سرتیری تر وجل کېدلو پس په راجوړ شوي حالاتو جرګه کړې ده. په جرګه کې شامل ځای مشر حاجی منور سیناغا مشال رډیو ته د نهې پشپاویلې په 19 فروری د ضلع انتظامی مخې ته دا خبره کې خودله چې مطلوب ځینې کسان حواله کولو ته تیار دي خو د قانون مطابق پولیس دې ورنه واخلي. ځای مشر زیاتوي دوی د غوښتنه وکړله چې د پیوړ محاصره د ختمه شي او بلدا چې نیول شوی بې ګناه خلک ته ټول رخلاص کړي.
سموډي سکینستلو ناغه برګیټ سره به تاول کړل نه برګیټ تر اپنه جواب ته ملو شول کبرګیډیر تر اپنه چیرې فوریز توستا جواب نشم در کوي. دینی مو سبا 10 بجې دوباره بیا و دا وشوله 10 بجې کې به ان شاء الله امید چې خبر اتر زری سره به دی پیورد سره مسله دی دا بټوله حل طرف ترونه شي.
په کورما کې پر 15 فروری د پیورد زینو کسانو مبینه پر پوزیانو هغه وخت برت کړي وو چې هغه وی لاګیدو په ورغلی ټریکټر تر ډزو پاس د علاقې صورتحال او امنیت قابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیخه کې یو عسكر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغه پس د پیوړ علاقې مبینه پوز محاصره کړی دا. کچو هم تر جرګې پس حکومت ځنی خلک رخلاص کړل خو ځایو سیدونکو ابرار قاضي د نه پښپا مشال لډیو تویلی په علاقې کې لا هم امنیتی عسكر د ټانکونو سره ولاړ دي.
پیوړ تنوز یا غو انټریا کی کچو پیوړ نروز یا غو انټریا کیږي دغه کی پیوړ څوکوم نه نه پیوړی دي هغه چال چلانه کیږي بل پلم اور می څوکوم دی هغه د علی منګولي چک پوسټ سره دال تیال یار بند کړی دي ملیون ملي سره سید محمود سره سید محمود پاس کومه د پیوړ د میډکوټو کومه لیار دي هغه هم بند کړی دي نورا په اور می څوکوم دی په دی پیوړ کوم تری منګل روډ دی بندي گاشت هم کوي او دا بالکل دالاري ټولي مکمالي باندې دغه وخت کې
بل خو په دغړه د ضلع انتظامی دریز معلومات لپاره موږ ډیپټی کمشنر جاوید الله محسوس سره رابطه ونیولا خو هغه سره خبرونه کړې. د دې ترڅنګ پولیسو او پوز هم تر اوسه خپل موقف نه ښکاره کړي. البته وړاندې لسمی نوې منتخب د کامی اسمبلی غړی حمید حسین مشال لډیو ته دا ویلی ول کله چې د مطلوبو کسانو پر ضد د عملیاتو فیصله وشوله نو پوزیانو ته دا ویلو چې عام خلک آبادی دي لا نقصان رسولو بچ پاتې شي. امید حسین زیاته کړې چې په 13 فروری په شوی جرګه کې د مسالې پر امن حل راوستلو خبره شوه.
مو به سیو هغه کسان نه سیوای چې ته به تکلیف نه رسو مو هغه کسان گرفتار کول غواړو نو ما ورته دا ویل مله بالکل تاسو هغه کسان گرفتار کوی هغه وانټډ دی هغه گرفتار کوی خو نور پبلک دی هاتا تکلیف رسول دا خو بیا څه جواز نه لري نه وای دا ودا وکړ څه مو بنه کو.
په کورما کې د پیبورډ جنو کسانو لاګي دوسی می په ورغلی ټریکټر تر هغه د ذکرې به چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه په راوړلو بخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازع ځنګل پرې کړل شي بل لرکی راوړل کېدلو. په سیما کې الیزو قوم لا پیوړ تر خیرو کوت پورې منطقه خپل بولی او بلخوا منګل لګي دو تر علي منګولو ډنګو پورې د علاقې ملکیت تاو کوي. په 2020 کال کې لا ځنګل لرګي پرې کول په خبره د ګدو منګلو او الیزو ترمن جګړه شوی وو چې پکې دوړ خو تر ډیر شو زیات تنانو ته مرجوبله اوخته وا. په سیمه کې نیاواز د یاد کومونو ترمن د زمکه پښخړه په عدالت کې کیس روان دی بلکې تر هغه جګړې پس یو جرګه هم ورته مقرر شوی وو خو هغه تشپیتو زیات نشستونه د کابلو باوجود هلي راونه وستلو. طارق ورکسه مشال رادیو په خبر.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د ټانګ ضلع د قامی اسمبلی این اے دریسل وختمې حلقې په هغو شپږو پولینګ مرکزونو کې رای واچول شو چې د فروری اتمې د عامو انتخاباتو پر مهال په درامنۍ لوجه د رایو اچولو عمل ځنډول شو. چارواکي وایي چې د رایو اچولو پرونې بهیر په امنیت سرته رسیدلی او ممکن ده چې نن یې نتیجې هم راشي. په دې اړه نور حال سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرای اسماعیل خان الیکشن کمیشن چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ د ټانک ضلع قومي اسمبلی حلقہ ان درې چالوېش بنه په شپېش پولینګ سټېشنونو بنه د انتخاباتي عمل سرته رسیدلای دی. ډیرای اسماعیل خان الیکشن افیسر زین العابدین په دغه براکښه مشال ریډیو ته ویایي
اسپیش یو پولینگ سٹیشن سے دائے آئے تاکہ طرف نہ ڈسپیچ ہو. ڈسپیچ مطلب دا کہ تاکہ طرف نو سٹاف ریمی تاکہ طرف نو سامان ریمی اور تاکہ طرف نو پولینگ کیشی کوٹا زم ہوتا ہے اگر نہ بعد روشی پینزا پولینگ سٹیشن نہ نو آپ پینزا دیکھیں بگایا پولینگ سٹیشن دی آئے ڈی خان سائیڈ نہ دی نو ڈی خان سائیڈ نہ میرا سٹاف ہو والا ریلی پریزائیڈنگ سینئر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ اسسٹنٹ پریزائیڈنگ پولینگ افسر ہون وہ میں سیکیورٹی نو آگا پینزا شے دعا دے کوٹ اٹل دی دعا روڑی شے دی اور یو لونی شے دائے دا بندے رمن پولینگ آر شای وش پر نو سیکیورٹی واجنا ردے بیا اشپے مومنٹ نہ کلی نے آرمی ولا کوي نه پولیس لا کوي او نه میش پرسکرایب کوي چې شپې ته خطر او خلی او د ورګرینی او ویست ده ان شاء الله چې کی مې دی خان صاحب لا دی او دی خان تر دې می پانچ پولیس سټیشن لول دي ریزلټ کلیکشن او ریزلټ چې کی فارم 45 ریسیو کول نه بعد فارم 47 جنریشن دی او ټوټل دی او اختیار دی او هغه ټاک نه کی ټاک دی لینا ایڈی کی سب تر نو ان شاء الله بس امید ده چې نن ریزلټ اعلان شي.
دے ٹانک ضلع قومی اسمبلی حلقہ این اے در چالویس بنے در ساوا اتر چالویس پولنگ اسٹیشنوں دے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے پا مطابق دے پاکستان تحریک انصاف گوند آزاد امیدوار داور خان کونڈی دے سلور شپیتس زرا سلور ساوا در اتیا ووٹنو سرا بریالائی شوائے دا اور سرا پا دوام نمبر دے جمعیت علماء اسلام پاکستان امیدوار اسد محمود چے دے دیگی گوند مش مولانا فضل رحمان زوی هم دای دریش پته زرا نه سوا ووټی نه وخستل سره په دوام نمبر دای د ټانک ډیپټی کمشنر په دفتر کې سرکاري نتیجې ته په انتظار نوز د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوار داور خان مشال ریډیو ته په دا رنگ وجا غېدا یو دا دوی چه پا اوتم فیبرری دی ٹانک ضلع قومی اسمبلی حلقہ این اے در چالویش انتخابات کشے دی ٹانک کوٹ اعظم سیما کشے پا پوزی گاڑیو دی ناپیژندلی وسلاولی ڈازونو کشے یو پوزی سرتیرای وجل شوائی و او پا داغا ورز دی ڈیرا اسماعیل خان کلاچی سیما کشے دی پولیسو گاڑی تا بامی 14 ورشوی و چه پا نتیجا کشی دی پولیسو 15 سرتیری وجل شوی وی چه پا واجه دی کوٹ اعظم او کلاچی سیمه شپیش پولینگ سٹیشنونه بنه انتخابات جنډول شوی وی او د ټانک پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته ویلی دی چې د دریم په 13 ورځ نه پیژندلې وسلاولې د کوټ اعظم پولینگ سٹیشن بنه دازونه کړی وی او د پولیسو زاوبی دازونو کې یو وسلاول وجل شوی و. په اوتم فبروري د ټانک کوټ اعظم او ډیر اسماعیل خان کلاچی سیمه کې په پولیسو او پوځي سرتیرو د او دی دریم پا 13 ورځ پا کوٹ اعظم سیمک شے پا پولنگ سٹیشن بنے دی ڈازونو پیشے زیماوری لیا تردا وقت پورے چا ہم مانلی ندو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O
دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکيشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځو یو بل ریپورت ته په پاکستان کې د 8 فروری د عام انتخاباتو وروسته په وفاق او صوبو کې د حکومت جوړونې هڅه دوام لري. تحریک انصاف پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د یو ګوند په توګه په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي. د تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان وویل چې دوی به په ګډه په مرکز خیبر پښتونخوا او پنجاب کې حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو چوکۍ ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو خبری غونډې ته وویل چې له تحریک انصاف سره یې اتحاد مضبوط او د ملک په ګټه ده. د دې اتحاد په اړه ځینې شنونکي وایي چې د سنی اتحاد کونسل مشر چونکه قومي اسمبلی ته د یو خپلواک امیدوار په توګه بریالی شوی ځکه نو تحریک انصاف به ځانګړې څوکۍ ترلاسه نه کړی شي. خو ځینې نور شنونکي بیا وایي چې سنی اتحاد کونسل له الیکشن کمیشن سره د یو ګوند په توګه رجسټر دی او دا چې جوړ شوی اتحاد ته به د ځانګړو چوکیو په ترلاسه کولو کې مشکل نه وي. له اسلام آباد راشد خټک په نور تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس تر اوسه د نوې حکومت ته جوړولو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې اتحاد نه دی رامنځته شوی چې په پارلیمان کې غوس اکثریت ولري. خو په 19 فروری درې ګوندونو تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین د یو ځای کېدو اعلان وکړو. په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته د وینا په مهال تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر خان وویل چې تحریک انصاف غړي به په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي ځکه چې دوی په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي دي.
فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے
کینڈیڈیٹ قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے زمان گڑی بسونی اتحاد کونسل کے دیو گند پہس شامل ہے گی. تاوس تپتر چپ قومی اسمبلی کے اویا زنگڑی چوکی دی دغشان پٹرول ملک کے 228 زنگڑی چوکی دی. دا چوکی صرف سیاسی گندوں تو وصول کی گی زکہ منگ دخل زنگڑی چوکی دلا سرولو دا پر دغ تڑون وکڑو. ایک
فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے.
دسونی اتحاد کونسل چیئرمین شہزاد احمد رضا پدی مکوول چ دوی د تحریک انصاف نہ ہس وختنہ نہ لری او بغیر مشور ڈولی مرسته کوي.
سنگل
ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے. دا اتحاد کول د یو کس پریکړه نه ده. دیکره تحریک انصاف مشران او مجلس وحدت المسلمین مشران هم شامل دي او په اخر کې د منځوري عمران خان ورکړه. زه دا خبر واضح کول غواړم چې پالیسی به عمران خان او تحریک انصاف جوړوي او موږ د دې پر تړون هم لاسلیک کړی دی.
جو پر میمورنڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے.
پریس کانفرنس ته د مجلس وحدت المسلمین جنرل سیکرټری علامه راجا ناصر عباس هم وینا وکړه او وی ویل
هم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنے گے.
مونږ کله هم د تحریک انصاف پر بوجھ جوړ نشو. مونږ د بوجھ اوچتولو والو یو. مونږ به کام هم جوړو، حکومت به هم جوړو او ملک به هم جوړو. خلک کسان به هم راخلاصو چې درو په مقدمو کې بندیان کړی دي. زنې قانون پهان او تجزیه ګران وایي چې په سنی اتحاد کونسل کې د شمیردونه پاس هم د تحریک انصاف غړي د ښځو او اقلیتونو لپاره په قومي اسمبلۍ کې ځانګړې چوکۍ نشي ترلاسه کولی ځکه چې سنی اتحاد کونسل په پارلیمان کې چوکۍ نه لري. د سنی اتحاد کونسل مشر خپله چوکۍ ګټلې ده خو هغه په خپله هم په ازادانه توګه د بینار په نخه په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د تجزیه ګرانو دغه ډله د دوو مختلفو مسلکونو د نماینده ګوندونو سره هم د تحریک انصاف اتحاد غیر فطري ګڼي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري.
ما ته دا ښکاري چې نن سبا تحریک انصاف خصوصا او نورې پارټۍ عموما د دې کم اتحاد کې هغه لانګ لاسټنګ نشي کېدی. اصل کې دوی دا ټول کارو نظر ضرورت مطابق کوي. ما ته دا ډېر پانه ښکاري یو ټایملی الاینس دی او ادروایز هم دا داسې الاینس دی کنه چې د دې پی ټی آی ته څه خاص فائده نشته.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا خپل د قومي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده او ګوند د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره رجسټرډ دی. نو د ځانګړو چوکۍ په لاسته راوړلو کې به دوی ته کومه ستونزه نه وي.
غالب امکان دا دی چې کله هم پی ټی آی ریسټور شو یا غیته بلې نشان ریسټور شو زما خبرې هم شي دي سنی اتحاد کونسل چې کوم ریسورسز دي چې دا جماعت چې کوم دا پی ټی آی کې مرج شي نو دا مضبوط اتحاد دی او پی ټی آی پر دا یو ډېر ښه آپشن دی او زما په خیال چې کوم دی چلیگی.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې د مذهبي ډلو سره اتحاد تحریک انصاف ته د پارلیماني په ځای سیاسي ګټه راوړلی شي.
پاکستان دی پتہ کیدا گرپانے دی بس ارزی اتحادون دی جوڑی چ دا ختمی چ دا کم هدف تو پار دوی دا اتحاد کڑی غا هدف نستر سر کولی البته دا یو شدی دی دا پار چ غا مذہبی ڈلی چ دی غا دا سر کوی نو غا دا مولانا نریٹیو چ دی دا یودی الزام ایجنٹ الزام چ پر لگی نو غا ته دی لچ دا کمزور کیش بس دا یو گټه استانو
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو د اعلان شوو نتیجو تر مخه تحریک انصاف آزاد امیدوارانو د قومي اسمبلی په 216 چوکیو کې 92 په پنجاب اسمبلی کې 114 په خیبر پختونخوا کې 80 او په سند کې 19 چوکۍ ګټلې دي د سنی اتحاد کونسل مشر په آزاد حیثیت یو سیټ ګټلې ده مجلس وحدت المسلمین هم د قومي اسمبلی و چوکۍ ګټلې ده د وزیر اعظم جوړېدو لپاره په قومي اسمبلی کې یو کسر د ځنګړو چوکۍ نه علاوه یو سر سلور د شرای اخیستل ضروری دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د مشال ریډیو خبرونه دی په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای چې روانو بارانونو په صوبا کې 4 کسان وجلی او 9 نور یې ژوبل کړی دي پی ډی ایم ای پرون په یو بیان کې ویل بارانونو دوه کورونه په بشپړه او 4 نور په جزوی توګه ویجاړ کړی دي په عین وخت کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویلې چې په اغیزمنو سیمو کې امدادي چارې پیل کړي دي په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي
د پی ډی ایم ای یا قدرتي اپتونو سره صوبه کې د نظم ادارې ویان وای خیبر پښتونخوا کې بیانونه لوجه شوې پیښو کې مالی او ځاني زیانونه د صوبې بیلابیلو برخو نه رپورت شوې دي دغه زیانونه په اړه د پی ډی ایم ای ویان تیمور خان مشال لیډو ته وای
د 24 غنټو دوران بارانونو په وجه مختلف حادثات شوې دي چې دایي په نتیجه کې 4 کسان پکې په حق رسیدلي دي او 9 کسان پکې جوبل شوې دي 4 کورونو ته کی جزوی نقصان رسیدلې دی پورا خیبر پختونخوا کې او دوه کورونو ته پکې مکمل نقصان رسیدلې دی پی ډی ایم ای دا ټیم ټول ځلې انتظامی سره په قریبی رابطه کې ده او صورتحال مسلسل مانیټر کوي
نوموړي جاتوی چې د سوي ټول ځلو نه د معلوماتو راتلو لړۍ دوامدار ده او وایي ځینې سیمو کې د کورونو چتونو را پرېوتو پیښه هم ځاني زیانو نړولې دي په غرض سیمو کې ور ورېدو زمکو خفیدو لامل لارې بند دي دغه شان د پیښور خار په شمول ځنی نور میدان سیمو کې هم سړکونه بو بند کړی دی ولی صبح کې د ژغورنې سرکاري اداره یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی وای اغزمن سم کې امدادي کاروان روان دي د لار خلاصولو او د بو خل عمل هم روان دي او کوم ځکه چې ودانې لنګې شي ودي هل تک هم امدادي کاروان روان دي
ریسکیو 1122 امدادي کاروان چې د نو اده خبر پښتونخوا په مختلف زیونو کې شروع دي کتا سو په خبر کې وګورې نو مختلف زیونو کې اوبه ډېرې زیاتې ولاړې دي دا یو خلکو د پاره چې د نو زمون امدادي کاروان شروع دي زمون مختلف زیونو کې ټیمز ډیپلوټ شوې دي دسی چې سمرا سیاحتی مقامات دی التا چې دی وره شروع دا او مغه وره دوران کې هم زموږ سرویسز دې اویل کی کې دوه د پاره عوام الناس تخواست چې تاسو 1122 ډایل کی ټول فری نمبر دې خپل موبایل نه ډایل کوی او کل لینڈ لائن نمبر نه ډایل کوی بغیر د ایریا کوډ نه 1122 ډایل کولې شي او زموږ د خدمات ترلاسه کولې شي
د پی ډی ایم تر مخه زیاتره اغزمنو ضلعو کې سوات بر او کوزدیر خیبر او مردان شامل دي د موسمیات محکمې وړاندې نه د صوبې زیاتره برخو کې د 13 فروری نه د بارانونو او ور ورېدو امکان څرګند کړي وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
The cat sat on the mat. بلخوا د مومندو او باجوړ کاروندګر د بارانونو پیل شوی لړۍ ته خوشاله دي، خو وایي چې د کیمیایي سرې اخیستل یې له وسه بهر دي، نو ځکه خپل ځمکه فصلونو ته نشي تیارولی. د مومندو ځنې کاروندګر بیا دا هم وایي چې پوز د هغوی په سیمه کې د کیمیایي سرې په خرڅلاو بندیز لګولی چې له وجې د سیمې زراعت ته زیان رسېدلی دی. بلخوا په مومندو کې د زراعت محکمې چارواکي وایي دوی به د ضلع په هر یو تحصیل کې زمیندارو ته په ارزانه بیه سرې ورکوي. سیمه کې زموږ خبریال شاهنواز ترکزی په نور حال راکوي.
د 13 فروری نه په غریزو او هوارو ځمکو باران شروع دی. دغه باران چې په 19 هم ورېده، کاروندګرو په خوشحالي څرګند کړه او وی ویل د دوی کاروندې به هم ورسره خشي. د مومندو باجوړ زیات ځمکې په باران خړوبېږي او دغلته هر رقم فصل او سبزیان هم کرلی شي. په دغه ځمکو دا وخت تر ټولو زیات غنم کرلی شوي. د مومندو د لکړو تحصیل اوسیدونکي ملک ګلشاه صافي مشهد رډیو ته وویل بارانونه به ورته فصل خوخه کی، خو کوم مشکل ورته شته نو هغه د کیمیایي سرو دی.
زما خپل سل کانال پټه یعنی سل دړې ته منګ وای چې هغه منګ تقریبا نیم شړ پاد شوې خوشک سالې د وژنه 50 کانال منګ کړلې دي. خو دلته د بد مرغ منګ ته دلته سونا یوریا د ملټری د پیسلو د وژنه بندي دي. هغه مخ کې د سی پیسلې کړې وي چې 30 کیلومتر کم علاقه سرحد ته نږدې نو التبا سونا یوریا یا نورې کمې چې د کادو خاورې ته منګ وای هغه به بندي. خو یعنی زموږ په علاقه کې ډېر سخت تکلیفات ډېر دغه د وژنه بالکل منګ علاقو کې سونا یوریا چې کوم دی نو وسط دغه ډېر سخت اشد ضرورت دی او دا نشته دی.
د محمد 2000 اکر ځمکه بارانی ده. 15000 اکر ځمکه د نهر نظام د لاندې ده. بارانی ځمکو باندې زیاتره غنم، وربشي، شړشم او په ځینو هغه ځایونو کې چې د کویانو اوبه لري سبزیان هم ور باندې کرلې شي. د باجوړ ځمکه بیا ټولې بارانی دي، خو هغلته ځمکه کې اوبه زیات دي او په غرونو واورې هم پرې وځي، نو کروندګری د چینو په اوبو کروندې کوي. باجوړ کې بیا د فصلونو او سبزیانو نه علاوه ځینې داسې بوټي لکه زیتون او نور هم په ګڼ شمېر کې شته او د کروندګرو په خبره د دوی معاش زیاتره په دغه کروندو هم روان دی. د خرکنو کلی سلارزو باجوړ سیراج مې مشهد رډو ته وویل دغلته بیا کیمیایي سرې خو میلاویږي خو قیمتونه یې ډېر سیوا دي.
کل باران ورېږي د دې سبب پیداوار چې کوم دی دا 50-60% نورم زیات شي. سرې چونکې ګرانې دي زمیندارو ته ډېر زیات مشکلات دي. په سل د پاسه په 15000 روپۍ باندې تر وړه سره ده. موږ په خپل چونکې سل یو نیم سل دړۍ پټي باندې غنم کرلی دي، دغه شان مختلف قسم سبزیانې دي، نو سره ډېره زیاته ګرانه ده او په کار ده چې اوس په دې وخت کې زمیندار څومره زر تر زره سرې ورکړي.
په مومند کې کروندګر کیمیایي سره استعمالول غواړي نو څنګه به پیدا کوي؟ ما شادر ډو همدغه پوښتنه د زراعت د محکمې زرعی انسپکټر وارث خان نه کړي.
د دې منګه خپل ډاټا نوٹ کوو، بغیر ډاټا دا منګ نشو ور کوله. منګه ډیسټریکټ ډایریکټر په وافر مقدار سره په خپل تحصیلونو منګ بوالو مثال صافي لکړي. به بوالو غلنې وابلو یکا غونډه، نو یکا غونډه یو داسې ځای چې ته پندلې ته امبار ته او میچنې ته منګ سپلای ور کوو. ځمیدار چې څومره رونه دي ان شاء الله د دې نه به مستفید شي دي هم دي مستفید کیږي هم. نو یوریا به دوی ته د مارکیټ نه 500 نه 600 روپو پورې ارزانه ملاویږي.
تیر وختونه کې به کروندګرو ته په کیمیایي سرو او تخمونو سبسیډي مانا رعایت ورکېده او هر کله چې به رجسٹر کروندګر دغه شیان اخیستل ورته به په ارزانه بیه ورکېدل. خو د پاکستان حکومت چې کله د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF نه قرضه اخیسته، تیر کال یې دغه رعایتونه ختم کړل او د دغه ادارې په وینا په ګڼ شمېر شیانو ټیکسونه هم سیوا کړل چې ورسره د کروندو اوزارونه، تخمونه، دوایانې او سره هم ګرانه شوي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپی مودی 15015 2110 1930 او 15500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي او تاسو یې دا وخت د سلور نیمو بجو خبرونه تر رسیدلی یو ټیم دی په پاکستان کې د مازیګر سلور نیمو بجې د دې غړې د زنو مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد د احتجاجي پرلت مشرانو 13 شپه د خپل زنو ملګرو د گرفتاری غندنه کړې. دوی وايي په خپل پرام نه احتجاج کې بوخت وو چې بیا یې پولیسو زنی مرګري نیولې دي. په چمن کې خو امنیتي چارواکو لا په دې اړه سندې ویلي. په چمن کې دغه احتجاج کوونکو د 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې پرلت پیل کړی دی، خو د دوی په وینا حکومت یې غوښتنې لا هم نه دي منلي. د کورمې د مشرانو یو جرګه نن په پاړچینار کې له انتظامی افسرانو سره یو ځل بیا ګوري چې د پیوال د مبینه پوځي محاصرې پر مسله ورسره خبرې وکړي. د پیوال اوسیدونکي وایي چې د چې پوز د فروری له 15 راهیسې دغې سیمې ته ټولې لارې تړلې دي. د فروری په 15 په سیمه کې د ځنګل په سر د لانجې له وجې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی و او 2 وګړي ژوبل شوي وو. او پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړي. دا اعلان د پی ټی آی مشر بیرسټر گوهر خان پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. وی ویل چې په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې به ګډ حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو لپاره درخواست کوي. پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي امیدواران چونکې په آزاد حیثیت کې پاس شوي دي، نو د قانون له مخې هغوی باید په یو ګوند کې شامل او په پارلیمان کې د ښځو او اقلیتونو ځانګړې چوکۍ ترلاسه کړي. او اوس هم درته د ژمنې سره سمه هفتوار خبرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغان شاعرې زمزمه غزل سره داغې په ژوند او کار خبرې شوې. نوموړی د افغانستان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او د طب محصله ده، خو د خپل شوق له مخې شعر لیکي. کتاب یې نه دی چاپ، خو په رسنیو کې شعرونه وخت په وخت خپرېږي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان هم دا شی به وصل دی. زمزمہ جانې تاسو په پروګرام کې هر کله وایم ستړي مش
امیر سکتا ستاسو د مشال راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسو کې د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ. خاډي
خواله نه، زمانوم زمزمہ غزل تخلص کوم از میدان ورګ پلیټ اوسیدم کې چوس محل په کابل کې ژوند کوم او د تی پانزې محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح، نو تاسو د تپ پهنځي محصله یاسته، خو د ادبیاتو سره هم شوق لرئ. نو زما شوق چې وز ژورنالیزم سره و، نو زه تپ تلانړم. نو څنګه ستاسو د ادبیاتو سره شوق او ته تپ تلاړلې؟
زما امیر سپ دواړه رښتیا خوښي وي. هم زما تپ خوښو، هم مې ادبیات خوښو. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې، ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم، کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم، تپ په انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. تیپ سره می مینه او زما کورنۍ هم تیپ خوښو، نو بیا می تیپ شروع کړو هم د زده کړې می کولې.
صحیح، نو ستاسو د شیر ملګرتیا سو کله نشو اوس؟
اوله که رښتیا وایم، نو دا شیر ما د مکتب له دورې نه لیکه، خو شاعري په خا شاعري نه و. نو غیت از شیر نشم ویلی، خو ما د مکتب له دورې نه شیر لیکه تقریبا 3-4-5 کاله کیږي، ځکه چې وخت زه اندولسم ټولګي کې وم چې ما به شعر لیکلو پیل کړی و. ان لغې مخکې مې هم لیکه، خو غته زه شعر نشم ویلی. کله چې زما شعر پوخ شو، اوس هم زه خپل شعر ته پوخ نشم ویلی، خو بیا هم اخه دی څنګه څنګه گزاره کوي خو مخ کې دا تقریبا 45 کال وروسته چې شعر لیکم.
څنګه په خېګي دا شعر
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروری وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروری وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه خپل شعر کې راوړم ان شاء الله شعر په خېګي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی یعنی مطالعه ډیره وکړي، مشاعرو ته لاړ شي یا لاړ شي یا سو کی ساسو په خیال باندې کومې لارې دي چې په هغو لارو باندې مزل وکړي چې بیا د دې شعر چې وي پوخ شي؟
کار دا امیر صاحب کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي چې شعر ولیکي نو لومړی باید مطالعه وکړي، په شعر باندې ځان وپوهوي، بیا ککی کی غونډو کې اشتراک وکړي، له خوږو شاعرانو ځان مشوره واخلي، نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي، په شعر باندې ځان پوهول دي، له شاعرانو سره خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي، خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده، مشورې اخیستل، مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ، شعر زده کیږي کنه؟ دا یو خدایي استعداد ته بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه به شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي چې امیر صاحب ځینې دي زده کړه کوي، زده کړه کوي، مطالعه کوي، نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي مشورې اخلي، علاقه لري له شعر سره نو بیا شعر لیکي، او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي، او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي، او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي، او تر زما په نظر باندې تر ډېره پرې څه باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کوي، د صرف لیکو لوست کولی شي، دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم، او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړې وي، ما ډېرې داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نه شو لیکلی، بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بل برخه کې کار کوي.
صحیح. او کرا شو شیر ته په ټولنه کې مونږه مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وې، دا د خزو کار نه ده کنه، مثلا دا وې د سړو کار دی، دا د خزو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وی او په ټولنه کې هم وی. شیر په میدان کې تاسو څنګه غنئ، خزو او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالب ده چې مونږ ته تل مور سندري وای، الله را ته مور وای، پلار ته کلم سندره ماته نشي، ماته نه ده ویل کېدی شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي، د مور خبرې هم په زړه ټکور لګیږي، او سړی ته پړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي، حتی چې د یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مور سان ده وایي کنه. نو په افغانستان کې دغه استعداد د خزینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی، او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینهو شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ؟ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ؟ سه
امیر صاحب، تاسو به لسی ادبیات لیدلی وي، تاسو به لنډۍ لیدلی وي، سرو لیدلی وي، تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلی وي، خو په هغو ځینو ویلو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې، نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي، دا ټول د جنکو یا میرمنو له لورې ویل شوي دي، چې ډېر وخت یا ډېر اوږدوالی یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې، نو دا ډېره د میرمنو لخوا ویل شوي دي، چې میرمنو خپل درد په لنډیو کې ډېر وخت راخیستی ده، چې ډېرې قوي او عالي او بهترینې لنډۍ لیکلي دي، چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده، ډیره پخه شاعري کړې ده لکه نام نازوانه یادولی شو. همدارنګه په اوسنۍ شاعري کې ډېر زیاتې شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي. نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي، نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده، نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده. مېرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ ته دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي. موږ د شاهدانو چې مېرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده، شاعري کړې ده، د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي.
سی تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاد سره به زموږ خبرې روانې وي، خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. نو سمو انتخاب کړی سا وروي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې.
امیر صاحب څه تاسو ته غزل وایم؟
وا به روخوان به کی ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري.
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوې مړلې انتخاب کړم، هیلې می خاورې شوې مړله انتخاب یې کړم، وخت داسې بدې نا کردې وکړې خرابې کړم. زما د ذات د ورکېدو ملنډې بیا شروع دي، زما د ذات د ورکېدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم. چې هره یوه ملامتي به یې په ځان منله، داسې ګیلې یې راته وکړې بې ځوابه یې کړم. او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم. او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، چې د ځوانۍ جام ته یې راوستم شرابه یې کړم. او زما د ذات د ورکېدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم. تمه ده خوښ شوی مو.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلی غزل دی استاد. په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي، د نجونو هغه درد په کې لورایه ښکاري، د هغوی هغه شکایتونه ګیلې مانې. نو داسې شعر چې کله لیکئ په خپله به هم حتماً تاسې خپه کوي، نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي، یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس؟
بالکل امیر صاحب، ولې نه؟ کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي کنه، د ټولنې د محدودیتونو د دې حالاتو، بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري، ډېر زیات ورسره کمیږي، یو انسان ډېر ورسره راحته کیږي.
صحیح درته ویلی شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیاره ده که یو څه په دغه حالت کې هم یو څه رڼا شته؟
که رښتیا ووایم امیر صاحب، تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې مېرمنې ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې ووایي، مشورې سره واخلي. دا غونډې بیخي درول شوي دي، نه کیږي بیخي. خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي، هڅه وکړي چې ویي، دا مبارزه په کار ده، باید ویي کړي. خو دغه غونډې یو نجونو یو بل سره لیدل، په شعر خبرې کول، دا له نږدې نه بیخي کم شي. زه چې په پلان زما نه کابل کې اوسېږم، چې دلته بایات غونډې کېدلی، جنکو یې کېناستلی.
صحیح، مخامخ غونډې کمې شوې دي،
بس ترې نه خبره یم. موږ یو ادبي او موږ یو آنلاین ادبي په هیله
لرو. دا پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکی غونډې کمې شوې دي، نو آنلاین یا پر لیکه مشاعرې یا غونډې څومره ممکن دي په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر؟
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی، ځکه چې موږ یو ادبي بهیر لرو، تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره موږ نه یو مخ شوي. کولای شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي. آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعران لیکوالان برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن
بهیر خپل یو بل سره تبادله کړ،
دا میرمن ادبي بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډه به درلودلې، اوس په آنلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډه لري، تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول نه یم مطلب ګډون مې نه دی کړی، خو په خپل درسونو مصروفه وم او بل داسې خاص ډول د کورنۍ له خوا مې اجازه یې راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه جوړتي چې از درسره د دې کې څکه چې زه په خپل درسونو مصروفه وم او د دې خبرې جوړه هم را سره کومونه نشو کولای، نو زه نه یم مطلب ادبي په هیڅ د مېرمن او ادبي په هیڅ نه یم مطلب او په آنلاین ډول مشترک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعره یا ادبي بهیرونه څومره ګټور ګڼي تاسو، خاص کر د مېرمنو لپاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي؟ خو
ډیر زیات ګټور او موثر تمامېږي. بالکل دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدل شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کیږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کیږي، نظریات یو بل سره تبادله کیږي، هغه څه چې موږ نه وی اورېدلې له نورو نه اورو، په دې بهیر کې ښې ښې لیکوالانې دي، تجربه کاري مېرمنې په کې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی خیو پوی کی جنی پر نصر جنی پشیر ډیر څه ورنځ د کی کی امیر صاحب.
صحیح، ډیر مننه درنو ورې دن کوتا سي مشال رډوی مجلې ته غوږ یاسته. دا ونې را سره ل کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره له واتس اپ پلار ملګری شوی ده. نو د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره؟
بالکل، ولی نه ما سره شعرونه شته دي امیر صاحب، زه به یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
یو کې چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وای: نه ته خوب مانیشته نه ورزی چاته خوبونه، نه د خوب مانیش تنه ورزی چاته خوبونه، دلته خل خپل عادت اوړي موسمونه، حیف ته چې ادا د مینې نه پیژنې خلک، حیف ته چې ادا د مینې نه پیژنې خلک، سترګې زما اوس هم دي نالو وستي کتابونه، او ژوند ورځ تر بلې فاصله دي چې ډیریږي، ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه، او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه، او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه، او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک د لاسا کړي څوک واوري پر یادونه، او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وامر.
ډیره مننه، ډیر ښکلی غزل دی، او د وی پښتنې دردونه ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا اڅه نه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم، ډېری کورنۍ روشن فکر سوي دي، خپلو نونو چې چې وي نصر ولیکي او شیر ولیکي، کوم ساسه چې دوی لري په کې راین دي، نو اوس زمينه زیاته مساعده.
صحیح، د مراته وای چې شیر تاسو له
خپل ساسه په خپل شیر کې راوړي.
اها صحیح، د مراته وای چې کله چې تاسو شیر لیکي مثلا د څه د پاره لیکي، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړي ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړي، لکه مخه مو سوي ول شیر؟
بالکل امیر صاحب، کله چې مخ خپلش خاص ډیر ښه، کله چې ما شیر ته مخه کوله، کله چې ما شیر لیکه شیر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخ فکر و، نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل یا په ماشومتوب کې یا په ځوانۍ کې، تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډیر بد حالات راغلي وو، نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته، ځینې خپل شخصي ستونزو ته، ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم، خفه کېدلم. به ما سره به دا سوچ و، دا فکر، ستونزو ته خفه کېدل، دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم؟ یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل، پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده، نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم. سره یو دا احساس و. او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني، زه دنیا ته خدای پاک رالېږلې یم، نو داسې بیا بېرته ولاړه نه شم.
سی فکر کوئ چې ستاسو د شعر انتظار کیږي؟ مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروئ، ځینې خلک به در سره ستاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو، او دغه وخت کې څه فکر کوئ؟ یو خوشحالي احساسوئ چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلی دی؟
بالکل عامر صاحب، زما بس ډیری مینهوالې چې مکۍ مینهوال شته دي، چې زه چې کله شعر خپروم یا په دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي، او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي. زما ډیری زما یوه ملګرې همکاره مې ده، نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ته یو چا ته رنوم کړی ده، وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم. نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال.
صحیح. کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي، نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکئ یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی، دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي، خو دومره خلک یې اوري، هغوی ورته انتظار کوي، د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې؟
بالکل بالکل. زه چې کله د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلی وي، زما د سترګو حال مې زه تل په شعر کې راخلم. داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کې راخلم، زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کې راخلم او لیکلم. کله مې چې لیکلي ده، ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی، ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی.
نو ستاسو نه به یو شعر بلم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي، او لطف کوي زموږ اوریدونکي به خوشاله شي.
غزل په قلم درته وایم، هغه داسې دی چې بې مطلع غزل دی، وایي: ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه، او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه، او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو، تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه، او تا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې، تا کړي هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه، خپل عاشق دې مسخره کړه که دې نه کړه.
ډېر ښکلی غزل دی، ډېر خوندور غزل دی، او مطلع نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقتی پورې. نو ستاد دې نوم پورې را یاد شو، نوم خو دې یا تخلص خو دې زمزمه دی، خو کله دې زمزمه هم کړې ده که نه؟
نامر صاحب، اول نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي، یا اشپزخانه کې مصروفه وي، د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي، ځان سره یو زمزمه تمن کوي.
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي؟
بالکل، کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی وي، بیا زه زمزمه کوم، یا چا د سندرې په ډول ویلی وي.
صحیح. مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې؟
نه امیر صاحب، اوس خو نه کېږي، هغلته خو یوازې یم، نو که ښه شي ښه نه شي، خو ځان ته یې مو کولی سم.
صحیح. ډېره زیاته مننه، ما شوخي وکړه، ما یو ځل د دغه سره مرکه کوله، استاد ما اوس یاداشت نموز، هغه رحیم غمزده سره الله پاک دی وبخښي، نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي که نه، نو دا ولې وای نور هنرمندان زما شعرونه نه ویل، نو ما خپله بس هنرمندی ورته شروع کړله، نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي. نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه؟
نه مېر صاحب، د پښتنې سره زیاته مخکې کما هر څوک پختی پاره مرکه کې کتاب دې چاپ شوی کنه؟ دا نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی، یو تصمیم نه ورته لرم، ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو، نو بیا به هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمان یم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي، خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی، خود سانسوري نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب
کتاب
کتاب فکر خاص
چاپ شي او له خیر بیا به تاسو سره خبرې کوو تاسو په چاپ آثارو باندې. نو تاسو اوس هم ډیره ښکلې شاعري کوئ، په مشاعرو کې برخه اخلئ، په خزینه بهیرونو کې همدارنګه د نارینه وو په بهیرونو کې تاسو خپله شاعري اوروئ، خلک یې خوښي. او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعري خوندورې وي که د سړو؟
انشاءاللہ نو دواړه خوشته ډیری خوندورې مشاعری دي، ډیری عالی مشاعری دي زما لپاره، د دواړو مشاعری ډیری په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډیره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی. هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول، دوی به مې پلټل او ما به شعرونه لوستل، دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدل او خپل شعر مې وړاندې کړ، زما شاعري دوی واورېدله. نو زما لپاره دا دواړه مشاعری ډیرې جالبې او عالی.
نو بریالی اوسی، کامیاب اوسی، هم د میرمنو په قطار کې، هم د نارینو په بهیرونو کې، او لا نور وزلیږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه امیر صاحب، د تاسو اوریدونکو زما له خبرو نه خسته شوی نه اوسی، خسته نه سی، دا چې زموږ د خپل خبرونې لپاره وړو بللم، زما لپاره د ویاړ ځای دی. ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیول. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي. بل اونۍ به د نوي میلمه یا نوي میلمنې سره بیا تاسو په خدمت کې یو. تر هغه د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ.
طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.